رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو د فرا په مرکز بیا حمله کړې. ریپورټونه وایي چې د پاکستان پوځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې 14 فوټه لوړ دیوال جوړولو کار ته دوام ورکوي. د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې رئیس ویلي دا خبره سمه ده چې روسانو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ لاسوهنه کړې وه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې افغان کارپوهان دا ګڼي چې طالبان غواړي نړۍ ته دا ووایي چې دا ډله لا هم د سترو عملیاتو د ترسره کولو توان لري.
دغه لوبه مشترکه د مافیا، د سیمي استخباراتو
په افغانستان کې د روژې د میاشتې د پیل کېدو سره د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي.
روژه نن د اوله د روژې مبارکه ورځ ده. دا شیان هر څه قیمته شوي دي، شربتونه، روحافظه، دا ټول شیان قیمته شوي دي.
او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې څخه د بیت المقدس په اړه د یوه اقدام د تصویب غوښتنه کړې. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
السلام علیکم. د فرا د ولایت چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه بیا د فرا په ښار کې پر حکومتي قواو باندې بریدونه کړي. دواړو خواو ته مرجوب لاوخته خو دقیق اندازه تر اوسه پورې نه ده معلومه. د فرا د امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد امریکا غږ ته وویل چې د ښار نه طالبانو د ایستلو کار شروع شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان کړی و چې 13 حکومتي عسکر او پولیسي وژلي او 9 تنه طالبان هم وژل شوي وو. د امریکا پوځ د هغې هوایي حملې ویډیو خپره کړې ده چې وایي د سه شنبې په ورځ په فرا کې پر طالبانو باندې د یو بی پلوټه ډرون الوتکې د حملې په وخت اخیستلې وه. امریکایي قومندانان وایي چې په دغه حمله کې 28 تنه طالبان وژل شوي دي. د بشري حقوقو نړیواله موسسه هیومن رایټس واچ وایي چې د امریکا او افغانستان حکومتي چارواکي په سمه توګه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د یو لړ غیر قانوني حملو په باب پلټنې نه کوي او نه د حملو نه وروسته د سیمو خلکو نه پوښتنې کوي، او شاید چې همدغه کار په هیواد کې د ملکي کسانو د تلفاتو د کچې د لوړېدو سبب شي. د پاکستان پوځ چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د ځپلو لپاره د نظامي عملیاتو په تعقیب د افغانستان د حکومت د اعتراض باوجود یو کال مخکې د ډیورنډ د 1500 میلا یعنی تقریبا 2300 کیلومتر اوږدې کرښې په غاړه د یو لوړ امنیتي دیوال د جوړولو پروژه پیل کړې وه. کار یې اوس هم دوام لري. یو پوځي قمندان ډګروال نثار یوې ډلې پاکستاني ژورنالیستان تر دغې پروژې اهداف تشریح کړل او ویل چې د پاکستان پوځ په اصل کې دوه امنیتي کټارې جوړوي. یوه یې د افغانستان په خوا جوړه کړې چې 14 فوټه لوړه ده او بله په خپله خوا جوړوي چې 11 فوټه لوړوالی لري. پاکستان وایي غواړي چې د 2019 میلادي کال تر پای پورې به د دغې امنیتي کټارې د جوړېدو کار 92 فیصدو کې بشپړ کړي. د پاکستان پوځ وایي چې نن د عملیاتو په اړه کې په کوټه کې د لشکر جنگوي غړی سلمان بادینه وژل شوی. هغه د تقریبا 30 شیګانو په وژلو باندې تورن شوی. د پاکستان پوځ وایي چې د عملیاتو په وخت د پوځي استخباراتو او پولیس افسر هم وژل شوی. په عین وخت کې د خیبر پښتونخوا د نوښار په سیمه کې د پاکستان د پوځ پورې موټر باندې حمله شوې. 14 کسان عسکر او 3 تنه لارویان زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې ادعا نه ده کړې. تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگټن نوري. جنوبي کوریا وای کوشش کوي چې جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنز غونډه له ناکامۍ نه وژغوري. د امریکا غا د خبري اعلانو ستيف هرمن او مايكل بومن د ریپورټونو خلاصه لا شکر الله رحیم زینب اوري.
که څه هم چې شمالي کوریا خبرداري ورکړی دی چې د اتمی پروګرام په حق لې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په خاطر به د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ملاقات لغوه کی، خو په عین حال کې جنوبی کوریا کوښښ کوي چې د غونډه وشي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت شورا ویلي دی چې د درې واړو هیوادونو دریځونه څاري او کوښښ کوي چې د غونډه کامیابه او د دوه اړخیز درناوي پر اساس وشي. شمالی کوریا پرون ویلی و په دې پریکړې د سره غور کوي چې آیا د بلې میاشتې په 12 نیټې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او شمالی کوریا د مشر کیم جنګ اون ترمنځ په سنگاپور کې ملاقات کیږي او کنه. په خپل جمهور رئیس ترامپ هم ویلی دی چې تر اوسه ورته د غونډې د کېدو احوال نه دی ورکړ شوی. ترامپ همدارنګه ویلی دی چې امریکا په دې ټینګار کوي چې شمالی کوریا خپل اتمی پروګرام لغوه کړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د سنا مجلس استخباراتو د کمیټې رئیس ریچر بورو وایي چې د 14 میاشتو تحقیقاتو او پلټنو وروسته دا حقیقت څرګند شو چې روسانو واقعا د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفداري مداخله کړې وه. د ښاغلي بور څرګندونې په واقعیت کې د امریکایي استخباراتو د مخکنۍ نتیجهګیرۍ تصدیق کوي. د سنا مجلس استخباراتو کمیټې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپل تحقیقاتي رپورټ چې په 2500 پاڼو کې لیکلی و خپور کړ. په دې رپورټ کې د روسیې د حکومت د استازو او د ټرمپ د زوی کشر ټرمپ په شمول د جمهور رئیس ټرمپ د ځینو نږدې سلاکارانو ترمنځ د پټو ملاقاتونو په اړه شواهد هم خپاره شوي دي. په داسې حال کې چې په ختیځې یوکران کې د جنگ له امله په میلیونونو ملکي خلک له سختو ستونزو او کړاو سره مخ دي، په نړیواله کچه بد ورځ له پامه غورځول شوی. د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول د رپورټ خلاصه له نوشابه آشنا نه واوري.
ملګري ملتونه وایي چې په ختیځ یوکران کې د روسي پلوه یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ د اوږدې جګړې له امله 3.5 میلیونه خلک اوس په سخت فقر او غربت کې ژوند کوي، او د نری رنځ یا طبي ناروغي هم په ډیرو ځایونو کې خپره شوې ده. کوم خلک چې د جنگ میدان ته نږدې اوسیږي ژوند یې د درنو توپونو او ټوپکو د ډزو او د پرسونل ضد ماینونو له امله د سخت خطر سره مخامخ شوی. او ملګري ملتونه وایي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې 6500 زاړه خلک اوسیږي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو نه محروم دي. په روانه هفته کې د یوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کرټ اولکر د هغو خلکو د ژوند بد حالت په خپله ولیده چې د جنگ د لومړیو لیکو سره څیرمه اوسیږي. د یوکراین د کورني جنگ د ختمولو لپاره چې کومې ډیپلوماتیکې هلې ځلې شوي دي تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. نوشابه آشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
او دا هم دوه وروستي خبرونه. په غزه کې نن سهار وختي د بمونو 15-14 واوریدل شوې، یو کس زخمی شوی. په غزه کې د امریکا خبریال وایي 14 په داسې حال کې شوي چې څو ورځې مخکې د غزې او اسرائیلو د سرحدي پولې په اوږدو کې له 6000 زیات فلسطیني احتجاج کوونکي د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې وژل شوي او له 2000 زیات زخمیان شوي. نن د پنجشنبه په ورځ په افریقایي هیواد برونډي کې خلکو د جمهور رئیس پیری نکورونیزا د واکمنۍ د مودې د غزولو لپاره په یو ریفرندم کې رای واچولې. په پایتخت بوجمبرا او نورو ښارونو کې خلک په قطار ولاړو. هغه د 2015 میلادي کال نه په قدرت کې دی او غواړي چې 2014 میلادي کال پورې په خپله چوکۍ کې پاتې شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه طالب وسلوالو یو ځل بیا د فراه په مرکز کې پر څو ځایونو بریدونه کړي چې له امله یې هم افغان امنیتي ځواکونو او هم طالب وسلوالو ته د سر زیان رسیدلی، خو دقیق شمیر یې لا څرګند نه دی. د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې جګړه د شاوخوا 11 بجو څخه د سهار تر 15 بجو پورې په شدت روانه وه، خو اوس په ښار کې د جګړې شدت کم سوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
که څه هم افغان چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې فراه ښار یې په بشپړ ډول تصفیه کړی، خو په ولسي جرګه کې د فراه استازی وایي چې طالبانو تیره شپه یو ځل بیا په دغه ښار کې پر یو شمیر دولتي ودانیو بریدونه پیل کړل او د سپوکا او درنو وسلو د کارولو تر څنګ یې څو ځل مرګي بریدونه هم کړي چې عامو خلکو ته هم ځاني او مالي زیان اړولی چې لایق دقیق شمیر نه دی معلوم.
اگر واقعا
کچیر فراه ته پاملرنه ونشي او په فراه ښار کې د کورونا او ناحیو د تصفیه لپاره د اضافي ځواکونو استولو ته پام ونشي، تاسو به د نورو بریدونو شاهدان اوسئ او دې خبرې ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي. او د امنیتی ادارو مسولین باید مرکز دومره خاطر جمع نکړي چې هغوی بیغم شي.
خدا افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې فراه ښار له طالبانو تصفیه شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان په خبره تیر شپه د فراه ښار له لمنو ځنی ډزې کېدلې او نن افغان ځواکونو د دغه ښار په شمالي او لویدیځو خواو کې هم د پاکاري عملیات پیل کړي.
دوی د خزو په کالو کې خپل ځان د غربي او شمالي خوا کې پټ کړی وو او د شپې له طرف نه ځینې فایرونه کیده. سنن د دغه شاوخوا کې موږ خپل عملیات غځولې او په ډیر نږدې وخت کې دا ناحیه یا دا ساحه هم تصفیه او تلاشي کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر سه شنبه د شپې ناوخته د فراه پر مرکز د شمال او لویدیز لوریو بریدونه پیل کړل چې د دغه ډلې وسلوال د فراه ښار ځینو برخو ته هم ننوتل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د طالبانو لخوا د خندق د عملیاتو د پیل وروسته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالب وسلوالو پوځي تحرکات زیات شوي. افغان کارپوهان دا ګڼي چې طالبان د فراه په څیر د عملیاتو په ترسره کولو غواړي. نړۍ ته دا ووایي چې دا ډله لا هم د سترو عملیاتو د ترسره کولو توان لري. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري راپورته.
روسي دري ولیو کې د افغانستان په یوش میر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو پوځي تحرکات ډیر شوي چې ورسره په ځینو ولایتونو کې یوش میر ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. طالب وسلوال د دغو تحرکاتو په ترڅ کې د فراه ښار ته په ننوتلو هم بریالي شو او لا هم د دغه ښار په څنډو کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت. همداشان طالب وسلوالو په بدخشان، پاریاب او بغلان ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه درې ولسوالۍ ونیولې چې د بدخشان، د کوهستان او د پاریاب د بل چراغ ولسوالی د وی ورځې لپاره د طالبانو په لاس کې د پاتې کېدو وروسته افغان ځواکونه بیرته ونیوي. همداشان افغان ځواکونه د غزنی ولایت د جغتو ولسوالی چې وړم ورځ د څو ساعتو لپاره طالب وسلوالو نیولې وه بیرته ونیوله. خو د بغلان د تلا او برپک ولسوالی چې 12 ورځې وړاندې طالبانو نیولې لا هم د طالب وسلوالو په لاس کې ده. نن د پنجشنبه په ورځ د تلا او برپک ولسوالی د بدني ټولنې یو شمېر پالینو په کابل کې په یو غونډه کې پر افغان حکومت باندې د دې لامل انتقاد وکړ چې دغه پالینو پر وینا افغان ځواکونو د تلا او پک ولسوالی په بیرته نیولو کې بې پروايي څخه کار اخیستی دی. د دغو پالینو په استازیتوب حامد پویا خبر اعلان ته ویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي خو عملیاتي لړۍ پیل کړي.
هرچند نیروها رفت
که څه هم له بامیان څخه ځواکونه د شیبر سیمې ته ورغلي او د پلخمري څخه د شتور جنگل سیمې ته ځواکونه رسیدلي خو هیڅ ډول عملیات نه دی پیل شوي. له حکومت څخه زموږ تمه داده چې د طالبانو له لاسه د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر عملیات پیل کړي.
آغاز وکړه
خود افغانستان د دفاع وزارت وی افغان ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د دې لامل چې وسلواله طالبانو تلا او برپک ولسوالۍ ته په غزیدلې لار مینونه خښ کړي د ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتي له ځنډ سره مخ کړي.
فقط یوازې د مینونو او هغه خرابي چې په سرک کې سه ترمیموو او انشاءالله تلا او برپک ته ورزو او تر حاکمیت قانون بیرته دغه ولسوالۍ وګرځي او خلق په خپل عادی ژوند کې ادامه ورکړي.
یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د طالبان لخوا د خندق د عملیاتو د پیل وروسته په افغانستان کې دننه د جګړې د تودېدو او د فراه په څیر د ولایتونو په مرکز د طالبانو د عملیاتو یو علت دا ګڼي چې طالب وسلوال غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دا ډله په افغانستان کې د سترو عملیاتو ترسره کولو او تنظیم توان او وړتیا لري. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت پخوانی امنیتي مرسل جنرال منیر منګل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دغه سي عملیاتو ترسره کولو بل هدف د ځان په ګټه تبلیغات وګڼل.
خو دوی کوشش کوي چې نړۍ ته دغه وښيي چې موږ د قوت په شکل سره کولای شو چې په افغانستان کې ناامنی منځته راوړو. په دې ترتیب سره د سیمې استخبارات هم کوشش کوي چې موجوده ناامنی داسې وانمود کړي چې په خپل افغانستان کې ثبات نشته او دا د دوی داخلي موضوعات دي. نو په دې لحاظ باندې دغه لوبه مشترکه د مافیا، د سیمې استخباراتو، یو ځای په کار اچولې ده.
د فراه په ولایت کې په روانو جګړو کې طالب وسلوالو سره د ایران د ملاتړ په هکله د دغه ولایت د امنیت قومندان لوخلي رپورټونه ورکړل شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه په دې جګړو کې د ایران د لاسوهنې په اړه اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت وایي ویل چې د فراه ولایت په جګړو کې هغه طالبان برخه لري چې د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي.
په فراه په نور هغه ځایونو کې چې تروریستان ځینې تعدیدات رامنځته کوي، ټول هغه افرادګر تروریست او دهشتګرد دي چې د پاکستان دخوا راغلي او دلته په افغانستان کې تعدیدات رامنځته کوي.
وسوال طالبانو د فراه ولایت د تازه جګړو او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ادا په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د تذکرو پر کاپي باندې د سټیکرو د لګولو پر سر له راپورته سوي جنجال وروسته پریکړه کړې چې پر هغو کسانو به د تذکرو مصنه وویشل سي چې پر اصلي تذکرو باندې د سټیکرو د لګولو له امله امنیتي ګواښونو سره مخامخ سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي هغو کسانو ته چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره یې پر خپلو اصلي تذکرو نوملیکنه کړې او د امنیتي ګواښونو له امله سټیکر لرونکي تذکرې له ځان سره نشي لیږدولی، د تذکرو د مصنع ورکولو پریکړه کړې ده. د ټاکنو کمیسون په یوې اعلامیې کې ویلي چې د تذکرو پر کاپي باندې د سټیکرو لګولو له پریکړې وروسته د راپورته شویو اندېښنو د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت له ادارې سره یې تخنیکي بحثونه ترسره کړي دي او دغه ستونزې ته یې د حل لار موندلې ده. دغه کمیسون له هغو کسانو څخه چې په خپلو اصلي تذکرو باندې د سټیکرو د لګولو له امله له امنیتي ګواښونو سره مخ دي غوښتنه کړې چې د نفوسو د احوال د ثبت ادارو ته مراجعه وکړي او د سټیکر لرونکي تذکرې په ښودلو سره د تذکرې مصنع ترلاسه کړي. خو له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د ټاکنو د کمیسون دغه پریکړه یو ناوخته اقدام او د حل لار نه ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
دغه پریکړه ډېر ناوخته ده. تاسو وګورئ چې له یوې خوا دغه پروسه عملاً ولسوالیو ته داخله شوې ده، هلته پیل شوې ده، په عین حال کې د ولایتي مرکزونو په کچه باندې دغه پروسه تمدید شوې ده. د مصنع اخیستل اول د عامه پوهاوی خلکو ته چې په خطر کې دي هم یو وخت نیسي او ستونزه ده. خپله د ثبت نام څرګنده ولې د ادارې پر ضرورونه نه پېکم چې تر کومه حده پر دغه پریکړه ته اجازه ورکوي. اوس دغه د کمیسیون په واک نه ده چې د تذکرو په اړه هم فکر وکړي. یو څوک اصلي تذکره لري او مصنع هم اخلي، آیا د قانون له اړخه دغه جرم ده اجازه ورکوي نه ورکوي؟
د ښاغلي رشید پر وینا د تذکرو پر بنسټ د نوملیکنې د پروسې له پیلولو څخه مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې په اړه هر اړخیزه څېړنه نه وکړي او له برنامې پرته یې د نوملیکنې پروسه پیل کړه چې اوسمهال د یوې روانې پروسې پر وخت د خپلو پریکړو بدلولو ته اړ شوي دي. ښاغلي رشید زیاته کړه چې د اصلي تذکرو کاپي او یا مصنع له مخې نوملیکنه د درغلیو او د تکراري نوملیکنې مخنیوی نشي کولی او کمیسیون ته په کار ده چې د شفافو ټاکنو د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره خپل معلوماتي بانک فعال کړي.
کار دا ده چې یو خپل پریکړو کې باید ژر راتلون بدلون رانولي او بل دوی هغه خپل هغه اتفاق او اتحاد په عمومي مسئله باندې وساتي. د دې لپاره چې دغه اوسنی حالت کابو کړي پکار دا ده چې ژر تر ژره دوی خپل معلوماتي بانک فعال کړي او سیستم داسې جوړ کړي چې په ولایت کې هغه لومړنی مرجع د معلوماتو د شاملولو او د ټولولو تاسیسات داسې جوړ کړي، یعنی ډېر مصرف هم نه راځي، لګښت هم په نه راځي، او دوم باید خپل مرکزي دفتر کړي چې به دوی کنټرول او د سار
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې په ناامنو سیمو کې ژوند او یا تګ راتګ کوي اندېښنه ښیي چې پر اصلي تذکرو د سټیکرو د لګولو له امله یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. د ستار په نوم د غزنی ولایت یو اوسیدونکي امریکا غږ آشنا ته وویل
د زما په لسوالۍ کې ډېره مشکل ده، یو ډېره سخته دی چې موږ هغه ثبتنام کوو د اصلي تذکرې پر بنسټ، ځکه چې هلته ټول طالبان دی او موږ نشو کولای چې د دې تذکرې سره د خپل کور ته ولاړ سو. نو زموږ پیشنهاد حکومت مرکزي حکومت ته دا دی چې یو بل لار موږ ته ومومي چې موږ کولای شو چې هغه کاپي او یا بل یو کار به وشي چې خطرناک ونه اوسو.
تیره اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خلکو امنیتی ستونزو ته په پاملرنه پریکړه وکړه. هغه کسان چې په لویو لارو تګ راتګ کوي او یا په ناامنو سیمو کې اوسیږي پر خپلو اصلي تذکیرو باندې د سټیکرو لګولو پر ځای د تذکیرو د کاپي له مخې نوملیکنه کولی شي. خو د ټاکنو د کمیسیون دا پریکړه له مخالفتونو سره مخ شوه. د راتلونکو ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د رایو ورکونکو د نوملیکنې پروسه د روان کال د حمل میاشتې په 15مه پیل شوه، چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو تر اوسه نوملیکنه کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو اوري. د امریکا او ازبکستان جمهور رئیسانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل منځني اوږدمهال مشارکت پر تقویه خبرې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس میرزایف د سیمې پر امنیت او د ترهګرۍ سره په مبارزه ټینګار کړی دی. تفصیل زموږ د همکار احمد شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
ولسمشر ټرمپ د ازبکستان له اصلاح غوښتونکي ولسمشر شوکت میرزایف سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل. دغه لیدنه د ازبک چارواکو لخوا تاریخي بلل شوې ده. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې خپلې تجارتي او پوځي اړیکې به زیاتوي. دوی افغانستان ته په ورڅیر مسیمو کې د خپل ستراتیژیک وضعیت په اړه هم بحث وکړ.
موږ د تجارت په شمول په بیلابیلو مسایلو له نږدې ګډ کار کړی دی. دوی دلته پانګونه کړې او موږ هلته پانګونه کړې ده. موږ له امریکا څخه د وسایلو او پوځي تجهیزاتو د پیرودلو په شمول له نظامي پلوه هم ګډ کار کوو.
ازبک ولسمشر په مالی او کاروبارونو کې د اصلاحاتو پر راوستلو کې د ولسمشر ټرمپ اقتصادي لاسته راوړنې عالي وبللې. میرزایف د دواړو هیوادونو د اقتصادي او پوځي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ.
موږ له امریکا څخه ډیره ټکنالوژي او تجهیزات تدارک کوو، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه د نن مجلس تاریخ.
میرزایف 6 میاشتې مخکې د چارو واګې واخیست. د بشري حقونو فعالان وایي چې ازبک رهبر خپل هیواد د زیاتې ازادۍ په طرف بیولې ده. ازبک سناتور صادق صفایوف:
په هیواد کې د دموکراتیک بهیر د دوام سره موږ نن د ازبکستان یو بیل انځور لیدلی دی چې د واشنگتن لخوا هم ستایل شوی دی.
د ازبکستان ولسمشر په دې وروستیو کې د اپوزیسیون یو مشر او د بشري حقونو فعال فخرالدین تلایف له 4 کلن حبس وروسته له زندان څخه خوشې کړی ده. په ازبکستان کې د امریکا پخوانی سفیر جان هربست په دې نظر دی چې په ازبکستان کې پوره ولسواکي نشته.
موږ د ازبکستان په حق له نشو ویلای چې یو پرانیستې ټولنه او دیموکراسي ده. هغه څه چې موږ یې وینو تر یو حده ازادي شته، تر یو حده سخت تګلارې کمی شوې دي، په خاصه توګه د بشري حقوقو او د محبسونو په سیستم کې.
د امریکایي ډیپلوماټ په دې باور دی چې امریکا باید د بشري حقوقو په مسلې کې د ازبکستان حاسه وستای.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماشومانی پښتو خبرونه اوري. د فلسطینیانو د دولت یو جګپړی چارواکی حنان اشراوی په ملګرو ملتونو کې د امریکا په سفیر نیکی هیلی باندې تور لګولی چې د واشنگتن د ملاتړ په خاطر د ملګرو ملتونو غړي ډاروي. په ورته وخت کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې څخه د بیت المقدس په اړه د یو اقدام د تصویب غوښتنه وکړه، خو په خپله په غزه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د فلسطینیانو په وژلو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. نور جزئیات پر پوښتنې باوري.
اسرائیل نن سهار پنجشنبې په خپلو عسکرو د ډزو په غبرګون کې په غزه کې د حماس د ډلې تاسیسات بمبارد کړل. د راپورونو له مخې په غزه کې نن لږ تر لږه 15 بمي 14 شوې دي چې د یو کس د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی. دا بمي 14 په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبې په ورځ په غزه کې په سترو مظاهرو کې څه د پاسه 60 کسان ووژل شول او 2500 خلک زخمیان شول. د نړۍ مشران او د بشري حقونو ډلې د اسرایلي پوځ لخوا په مظاهره کوونکو باندې ډزې په کلکه غندلې دي. فلسطینیان وایي مظاهرو اسرائیل ته ګواښ نه و پیښ کړی.
فلسطینیانو په غزه کې سوله ییزه مظاهره کړې وه. که چیرې تاسو لوګیو او لمبو ته وګورئ، دا د هغوی په خپله خاوره کې وه.
خو اسرائیل وایي له خپلې پولې څخه دفاع کوي او په غزه کې د حماس ډله تورنوي چې هڅه کوي د مظاهرو تر پوښښ لاندې بریدونه وکړي. حماس چې په غزه کې کنټرول لري تاییدوي چې د دوشنبې او سه شنبې ورځو باندې په مظاهرو کې په وژل شویو کې چې د پاسه 50 تنه د دوی د ډلې غړي وو او د ماشومان او خزو په ګډون دولس نور ملکیان وو.
Rioters have thrown Molotov cocktails.
مذارکونکو له کټاروس خور غورځونکو مواد وشتل او پلمبو کې لټایرونو څخه دیوال جوړ کړو. هغه بیا بیا هڅه کوله چې له کټاروس خواوړي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم د حماس مشان په غزه کې د خونړیو مظاهرو په رامنځته کولو کې تورن کړ. میرمن اشراوی د میرمن هیلی دغه سرګندونه له حقیقت لري او ډیره خطرناکه وبللې.
The main problem is Israeli
اصلی سوزه د اسرائیلانو مسؤلیت او د مسؤلیت نه منل دي. ما په نیکی هیله باندې خبرو ته ما مجبوره کوي. زه فکر کوم ډیره ګرانه ده چې د امریکا له استازي څخه په دې برخه کې حقیقت واورو.
میرمن هیلی په غزه کې د ورستوي او تاوتریخوالي په اړه د اسرائیل له دریز څخه دفاع وکړه.
هر هغه څوک چې وایي په غزه کې تاوتریخوالی د امریکا د سفارت له وجې رامنځته شوی اشتباه کوي. دا تاوتریخوالی له هغو خلکو لخوا کیږي چې د اسرائیل موجودیت ردوي.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کابل په ښار کې په مارکیټونو کې خلک د روژې د لومړۍ ورځې د پیل راهیسې د خوراکي موادو د بایو د لوړېدو شکایت کړي. شاریان وایي د روژې پر رسېدو سره په بایو کې زیاتوالی راغلی او حکومت باید جدي څارنه او د بایو کنټرول ته پاملرنه وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
د کابل ښاریانو په خوله لومړنۍ روژه نن په افغانستان او په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې پر تک سره که څه هم معمولا د خوراکي توکو بیې لوړیږي، خو سږ کال په کابل ښار کې دوکانداران او سودا اخیستونکي وایي چې بیې زیاتې لوړې شوې دي. عام خلک وایي د خوراکي توکو په هر څه کې تر څو ورځو وړاندې زیاتوالی لیدل کیږي. دوی وایي روژې را تک سره د بیو لوړیدل دوی ته سخت تمامیږي.
والله قیمتیانو خو فرق کړی ده، ډېر فرق کړی ده. لکه یو شی کیلو په اخلي په یو سل روپۍ، نن دا یو نیم سل، یو سل شپېته روپۍ دغسې. لکه دا کښته او لکه مثال خورما دغه شیان چې اخلي، لکه آچار دغه روژې ته همدغه شیان پکارېږي. نو
دکانداران هم مني چې له روژې سره بیې لوړې شوې. رحمان الله د مراد خانی په سیمه کې دکان لري، وایي نه یوازې د روژې اړین توکي بلکې په وریجو، وړو او غوړیو کې هم بیې خوځېدلې دي.
روژه نن د اوله د روژې مبارکه ورځ ده. دا شیان هر څه قیمته شوي دي. اوس تقریبا وړه پرون 50-75 روپۍ یو بوجۍ جګ شوي، یو ټیم غوړي 40-50 روپۍ جګ شوي دي. پاکستانی وریجه قیمته شوې ده، مکمل جنسونه قیمته شوې ده، شربتونه، روح حفظه، دا ټول شیان قیمته شوي دي.
د بیو د لوړېدو یو مهم او اصلي علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت بایلل هم ګڼل کیږي. په مارکیټ کې نن سل امریکایي ډالره په 1,160 افغانیو تبادله کیدل. یو شمېر دوکانداران وایي د عمده توکي په ډالرو پیری او همدا یو لامل دی چې توکي لوړېږي.
داسې ده چې ډالر قیمته شوی، د ډالرو د حساب نه هر شی جګ شوي، وړې جګ شوي، وړه جګ شوي، وریجې جګې شوي، کم جنسونه چې دي خوراکي توکي، دا ټولو کې فرق راغلی. ډالر تقریبا یو او یا نیمې شوی. نو دا خو غریب مملکت ته، ټول غریب خلک دي، ټول په مزدورۍ کې ورک خلک دي.
عام خلک په مارکیټ کې په بیو کنټرول غواړي. دوی وایي هر کال د روژې پر رسیدو سره سوداګر خپل توکي په لوړه بیه باندې پلوري او عام خلک له ستونزو سره مخ کوي.
د څو خبرونو غټی کې د متحده ایالاتو پوځ د هغې هوایي حملې ویډیو خپره کړې ده چې وایي د فرا د ښار نه د باندې په طالبانو باندې د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې د حملې په وخت اخیستلې وه. امریکایي قومندانان ویلي چې په دغه حمله کې 30 تنه طالبان وژل شوي وو. د بشري حقوقو نړیواله موسسه هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د متحده ایالاتو او افغانستان حکومتي چارواکي په سمه توګه د هیواد مختلف ولایتونو کې د یو لړ غیر قانوني حملو په باب پلټنې نه کوي او نه له عین شاهدانو نه پوښتنې کوي. د پاکستان پوځ چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقو کې د پاکستاني طالبانو تحریک د زپولو په تعقیب یو کال مخکې د افغانستان د حکومت د سختو اعتراضونو باوجود د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي کټارې په جوړولو کار پیل کړی او کار اوس هم دوام لري. پاکستان وایي چې دغه 14 فوټه لوړې کټارې امنیت د جوړېدو کال به د 2019 میلادي کال تر پایه پورې 2 نوي فصلو کې بشپړ شي. او د پاکستان پوځ نن اعلان کړی دی چې په کوټه کې د لشکر جنګوي وسلوال وژلی دی.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو ټول څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.